مازیګر څلور بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق وویل، زه د افغانستان په استازیتوب په دې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغي څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړیږي چې دوه مخي توپ کوي. فایق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فایق د په خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی، ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فایق چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام لخوا د ملګرو ملتو په دایمي استازولۍ کې دنده ترسره کوله، د مخکني استازي له استعفا وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ مشي په غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم مډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو د تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرامه وزن کې د کوارټر فاینل دور په یوه سیالي کې خپل هندای سیال د پیښې په یوې ضربې سره ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو مډال وګټه او سیمی فاینل ته لاره وکړه. هوتک په تیر آسیایي اولمپیک کې هم د برونزو مډال ګټلی او ټاکل شوی ده چې نن به خپل چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې مخامخ شي. په ناګورنو قرباغ کې د تیرو په یوه ټانک کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې اته شپېته کسان وژل شوي. د دغې جلا غوښتونکي سیمې استازي ګیګام ستیفانیان ازادي راډیو ته د اته شپېته کسانو مړینه تایید کړه او وویل چې تر اوسه یوازې د 21 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمېر 125 تنه ښودلی و. چارواکو وویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د سټیپان کریت شار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره پولیکو کې ولاړ وو. د یوه بل خبر له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انان لینا بایربوک له آذربایجان غوښتي چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړی ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د تیرې اونۍ د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونه ارمن تبر اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو سره کم عمره افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوو کوچنیو مسلو څغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شو.
له افغانانو سره بشري مرستې ولې کمې شوې؟
بشری مرستې باید د سیاسي مسلو سره تړلې نه وسی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. ردی سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې.
دا به هم واوري.
زمون د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحد عربي اماراتو استازي وایي په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن 80,000 نجونې واده کولو ته اړیستي وي. لانا زکی نصیبه دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر 10,000 نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خړو د نړیوال پروګرام مشه سانډي مکین وای که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان په نشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی له افغانانو سره ژوند ژغورون کوم مرستو ته ژمنه ده او دوی به یوازې پرې نشتي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړه او ان اوس خو ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولې.
عوامل لمن د دې فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عامل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل چې دي نړیوالو سره په سیاسي مسایل وخکره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کوم کړی ده. حال دا چې دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې میلیونونه انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اړه نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کلم د افغانانو د خوښې نه دی نه غواړي، نه دغه سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کله د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه غواړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ په روغتیایي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بلاخره د وی مسؤلیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایي برخه کې او یا هم په روغتیایي برخه کې؟
مګوري خی خو د ادعا تر حده پورې ده. حکومتداري کې اصول هم داده چې باید ولس ته بیرته ار سره اړوي شفاف یو ولس وشي کولای پښتنه وکړي چې په کوم برخه کې حالت څنګه روان دی، وخت په وخت باندې دغه سی حالت موجود وي. له بده مرغه چې اوس حکومت یا امارات ادعا کوي چې زمونږ عواید ډېر شوي دي، کې شک نشته د پخوا په پرتله باندې د دوی هغه عواید نسبتا ډېر شوي دي. هغه په نړیوالو راپورونو لکه بانک جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیرن تر سره کړی دی پر اساس باندې معلومه شوې چې دوی اوایت نسبتا ډیر شي. خو یو ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع د سید د اوایت په ټولولو کې دوی سید ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د اوایت تر هغه پورې سید راټولوي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور دی چې څه رقم ته وشي کولی دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځینې خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی پخوانی کارکوونکي دي، هغوی د ځینې یعنی دغه سیاسي او ځا سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په هغوی باندې په شکل لاشکالو باندې یو اغېز کوي. نو بالاخره د ولسونو هغه اړتیاوې د ولسونو هغه مشکلات ستونزې ورسره پورې زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوالې ټولنې یو شرط و چې باید دوی ته اجازه ورکړل شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې بالاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په هغه دلچسپۍ باندې هم اغېز کړی دی او بلاخره خپل هغه مرستې د افغانستان سره راکمې کړي چې یو لوی لامل یې همدام دی. نو دا هم هغه څه دي چې طبیعي دی، منحیث دی. یو انسان د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغوی خپلې هڅې کوي او بلاخره چې ستړي شي نو هغوی په هغه شکل چې لازمه ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق ذوق سره کوشش نه کوي چې هغوی نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپله مرسته ترسره کړي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پخوانی رئیس خان زمان امرخیل. یو شمیر کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وې. خلکو به پرې اسانه تګ راتګ کاوه، خو له نږدې دوو لسیزو فرعي لارې بندې شوي دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کوزي پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته وویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښوره پورې، د ملکنډ ویجنه پورې، د تجارو د سوداګرو جوپې قابلې به د سامانونو سره تللي. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلی.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. د سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیرته خلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارزی قام دواړه تر تدې، مامون قام دواړه اړخون ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، ساتي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قامی مبارزه چالو ده او عوامي نشتل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلمان کې او زیه په زیه باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامي نشتل ګوند د مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لاره ډیرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسیو له امله بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزې پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له دې تاسو خبر کړو.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شک بستریز روغتون جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لنجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې له سیمې د هغو جبلي بې ځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسیږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20,115 کسان چې په زوره په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شوو شاوخوا 28,000 رسمن ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د یو اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 23 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 512 سرتیري ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکي سیمې استازي ګیګیام سټیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یوه ټانک کې د وړمې ورځې په 14 کې د 18 کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شوو کسانو شمېر 125 تنه ښودلی و. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. بایربوک دغه ورځ وویل چې پرېکړه کړې چې د خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیونه یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسي خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د پختې د کروندو حاصلات کم شوي دي. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرله پسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل دي چې سږ کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راوستی. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې سږ کال په کندز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکی نیک محمد سالیزاده آزادۍ راډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه. هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 شپاړه سوه منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخته چې وو 200 شپږ سوه روپۍ وه، اوس چې ده 400 روپۍ. شریکت ته وړو 400 روپۍ اخلي او فصلونه هم چې دي پاک سوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
مو یک سر پختر میفروشم 750 روپۍ یک سر دانهدار.
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 380 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4515 هکتاره ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه سوي دي. د تیر کال په نسبت سږکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړې فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
په کندز کې د پختې حاصلات کم شوي دي. یو علت یې د اوبو کمواله دی. بل لور ته د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د دغې کمیټې د افغانستان څانګې په خپل اکسپاڼه لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خو له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبر ورکوي. تفصیل د خاطر پردیس پور راپور کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ICRC د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغې کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. ICRC لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټران ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پاکې اوبه نشته زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپله لور مې تېره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور مې د میکروبي شوې ده. دلیل یې هم راته وویل چې خپلې لور دې ناپاکې اوبه څښلې او مې د میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي ګلمینه بیا پاک اوبو ته لاسرسی ډېر سخت ګڼي. نوموړی وایي ورونه په زیړو بشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لرې ځای نه راوړي.
مونږ سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د اسکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لرې یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ او په بشکو کې مونږ ته د اسکول اوبه راوړي. او کومه څه چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه ترشې دي، مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدې معیایي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب یا دشن پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 30 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي. او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په بند کې د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې شپږ میاشتې کېږي چې د زده کړې دغه فعال د طالبانو سره بندي دی او زیاتوي هغې یوازې په دې خاطر زنداني کړی چې د نجونو پر زده کړې له بندیز سره مخالفت څرګند کړی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام. اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پوښتنه وکړي چې ولې وی ولې ټکی ولې زنداني کوي. زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشینان دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو څخه مودا وختونه ده د شهیدانو او مومنینو پیسې ورکي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي. مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یاسین ولرې کارونه نشته که ګرځوی 6000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځولې دي. 22000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 6000 روپۍ د نه دي راکړې. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دی دا سخت قیمته دي په زار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بچې شپې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر هغه خبرونه، د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل، زه د افغانستان په استازیتوب پرې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغۍ څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړی شي چې دوه مخي ټوپ کوي. فائق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فائق د دب خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په سیالي لوبو کې د درې مډال سیشتن کړ. د سیالي لوبو د تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په سیالي کې خپل هندي سیال د پیښې په وی سروي سره ناکاوټ کړ. هوتک د برنز مډال وګټه او سیمی فائنل ته لار وکړه. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په وټان کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې آتش پیته کسان وشل شوي. د دغې جلا غوښتون کې سیمې استازي گیګام ستیفانیان ازادي راډیو ته د آتش پیته کسانو مړینه تایید کړه. ویل چې تر اوسه یوازې د یوش قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمېر 115 تنه شوډلی و.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ
کړ.
د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نوو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نوي ځایونو ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شک بسترز روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیر د ناروغۍ سبب کېږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشه یي مواد استعمالول د هیموروئید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څه لپاره راغوښتیم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پیښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سل اووه هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړیتوب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفره وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسي او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانان قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشه یي موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشه یي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابر خطرناک دی. د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډېرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps in our
د نشي موادو په قاچاق کې کېلي جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نو لارو چارو سره د نشي موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې چې ماډول، په منځني ختیځ کې نشي ګولۍ او آسیا کې آرامونکي درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشي موادو تجارت اوج ته رسېدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوی ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتړي چې له دې لارې د نشي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دي، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
ښیښه یو ډول کیمیاوي نشي مواد دي چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشي موادو نیول شپږ برابره ډېر شوي دي. یو این او ډی سي په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشي بوټو پر ځای کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چې لاړ شي لی بچي مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې ته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په مالي او تخنیکی مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډېر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشي موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او خزینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د اعتیاد ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغوی په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کشتوز کې موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې شفاخانه کله فاډیږي. شفاخانه دومره برابر شي چې مریضان یې داخلولو ته چمتو شي، نو هغوی ویلي چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشه بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده د ځوانانو پام نشه یي موادو ته وراوښتی او معتادین پکې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوي چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سرې میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسېدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشه یي موادو په تېره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي. خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د اعتیاد ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړه زه څه کوم بدبخت شاید شي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړه او خونه دمون خراب کړه.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې چې لرې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تېره بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشه یي مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخه یا د رکتوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر او د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی د پخو سر دوامدار کې نستل ډیر زیات درون کار کول هغه کارونه چې د پخو سر باندې ډیر څوک کینی د شراب او مخدره توکو لکافین تریاک شیشه کرسټل ټابلیټ کا ټرامادول مختلف نشئی مواد استعمالول او همدارنګ د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
نشئی مواد ولی د بواسیرو در پیدا کیدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد مجون کا هر نشئی مواد وی کا شیشه یا کرسٹل وی کا تاریاک وی یا پین خاندان وی یا دافین مصنوعی تو کے لکر ٹرامادول پی جی ڈین مورپین او یا دا سنور اول نمبر د کلمو د حرکات او د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډیره اوبچس بی یا د قبضیت لامل کی او قبضیت خپل رکتوم په ساحه کې د غکم رګونو زپیریا پندوس کی چې دوی د پړسیدلو شکیدلو سیر کیدلو سبب کی او دویم خپل نشئی مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کیدل شي ځکه یو علت خو دا دی چې د کلمو حرکات کمی کله چې د کلمو حرکات کم شوال ته د اوبو زیات جذب صورت نیسی په نتیجه کې مواد کله کیږي او بل دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي د ساحې د کلمو د وچوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشئی مواد هغه کا هر نشئی ماده خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دی داغو د بندیدو او هم د ډک متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد روزي د دې د تنګیدو سبب کیږي او په نتیجه کې د خپل هم دې ته زمینه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونشه او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشئی موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشئی موادو د وجې نه او یا که د هرې وجې نه پیدا شوي وي درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه. دویم ټینسموس. ټینسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي. یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثر داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی چې درد کیدلی شي د کلمو څخه د باندې د کلمو څخه دننه وي. او څلورم یو غټ علامه د کتلې جس کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي او که خارجي هیموروید او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي نو هغه حتی په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نورې متممه علامې لکه خارخ دی، سوزش دی، پړسوب دی ساحه کې، مواد غایطه سره د وینې راتلل او د بلغم راتلل دي، البته وینه تازه وي، د ساحې دردونه وي، مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشئی موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشئی موادو څخه استفاده کوي د دوی لنډمهاله اغېزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اراضو علایمو شدت زیاتیږي، لکه قبضیت زیاتیږي، پړسوب زیاتیږي، وچوالی زیاتیږي او په اوږدمهاله ډول باندې کیدای شي چې د بواسیر د ذخیری د زیاتو پړسوب سبب د شکیدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل او همدارنګه کم خونی ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي او د کولمو یا د رکتوم د ساحې مختلفې التهابي انتانی ناروغیو سبب کیدلی شي. حتی تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسیدلی شي.
هغه بواسیر سي د نشي موادو له امله راپیدا شوی وي. آیا د نشي له پریښودلو سره بیرته ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پریږدي د دوی د بواسیرو د اعراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي، لکه قبضیت او درد او خشکي د وینې بهېدنه پړسو دا یو زیات سرحده پورې کمیږي، ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی کوئی
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او ستاسو زوی لاستړلې لزان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانېږي. دا چې پولیس ولې خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه زه ورشمه.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پریږده چې دا ډرامه وګورم.
وه زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که
مورې، له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم درماتوم. هره ورځ ترې او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته یې نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي، پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
و ښځې، هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی، پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي؟ په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ د خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، تا هم ځان ته پلار وایې؟
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو، مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت و؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح
ده، خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
څه ماده کېنم؟ معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندي کړ.
ولې بندي کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې، دی شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره پاپ هیڅه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو تر رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه، مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیرین 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 شی